Radio. Radio Azadi.
تړي مشهي دا ازادي رادیو دا نن ورځي دا خبرونه په فایل کې مو سه اجمل اند له خپل نور هم کارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا نن ورځي خبرونه په سهارنۍ نیم ساته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو تاکتیک غوره کړی دی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که سم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي وو، خو یې نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو ته مخه کړې. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې طالبانو په پرله پسې ځانمرګو ډله ییزو بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري او عام وګړي مړه او ټپیان کړل. د افغان حکومت اجرایي رئیس ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. ښاغلي فیصل همداراز وویل چې حکومت به د سولې لپاره هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي که سم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي وو، خو وایي نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به دوی خپل سپین بیرغ درې، اما دې ټولو کوششو سره سره بیا هم ونه توانېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخلي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
د غزنی د والي ویان زیاته کړه چې په اندړو ولسوالۍ کې وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. هوایي ځواکونه او کمانډو قوتونه د افغان پوځیانو مرستې ته رسېدلي. له دې مخکې د اندړو د ولسوالۍ ولسوال محمد قاسم دیسیوال له قوله رپورټ ورکړل شوی و چې په سیمه کې درنه جګړه روانه ده، خو مرستندویه ځواکونه نه دي وررسېدلي. په اندړو کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په حمله کې له دیرشو زیات افغان سرتیري وژل او وروسته یې له څلورو خواوو په دې ولسوالۍ برید وکړ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر وایي متحده ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغې مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ور نه کړي. د سی ای ای مشر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ور نه کړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه لري. د سی ای ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډېره تمه کېدای شي چې د ترورستانو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن له هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو یو لوبو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله هڅه کوي چې د ټورنمنټ د جدول په سر کې راشي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ختم تیاری سره دغه لوبه کې د هانګ کانګ سره لاندې لوبېږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هڅه دا ده چې تر څو په دغه سیالۍ کې د جدول سر ته لاړ شي.
د انټر کانټیننټل د لوبو په لړۍ کې افغانستان، ایرلند، هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، پاپوا نیوګینیا، هانګ کانګ او نامیبیا لوبډلې شامل دي. د ټورنمنټ په سر کې اوسمهال ایرلند او افغانستان دوهم ځای لري. د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان د اسد منصور پرون له رویټرز خبري اجانس سره په ټلیفوني تماس کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړه. وی ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی و او نن یې ساه وخته. منصور ویلي چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې وه. د رپورټونو له مخې جماعت الاحرار نه تنه نور کومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداري ورکړ او پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وښيي. آی این اف په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو، خو وروسته له دې چې واشنگټن په 2004 کال کې مسکو له هغې په سرغړونه تورن کړ، دا تړون تر اوسه له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگټن یې متقابل تور لګولی دی. کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړونکي روسیا اتباعو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. د مګنیتسکي مقرري په نوم د دې نوي قانون تصویب د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د روسي چارواکو سختغو سپارولې. دا قانون چې د فاسدو چارواکو له لاسه متضررو کسانو ته د عدالت د مقررې په نوم یادیږي، مخکې د کاناډا د پارلمان د دواړو خونو لخوا تصویب شوی او پرون نافذ شو. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور ولګوي، خو یې ویل دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې او نړیوالو کارپوهانو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل روسي چارواکي په بالتیک سیمه کې د امریکا او ناټو له پوځي تحرکاتو څخه پوره خبر دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه اوریدل. تاسو زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو د افغانستان کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او زموږ د انټرنیټ د پاڼې له لارې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابری چې افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د ځانمرګو حملو تکتیک ته مخه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وروستیو خونړیو بریدونو یو تفصیلي ریپورت هم لرو. همدارنګه به مولدي هم خبر کړو چې په هلمند کې زرګونو اوسیدونکو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه رپورټونو په اړه تفصیل درکو چې وایي احتمال شته چې د روسیې د تیلو ځینې شرکتونه به د طالبانو سره په یو ډول همکاري کوي. د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وشل شوی. د ژوند رنګونه هم لرو او لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوایي کتنه ورته لرو. له موږ سره اوسئ. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې په امان کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده، خو د ملي وحدت د حکومت چارواکي وایي چې د سولې هڅې به د طالبانو له حملو سره سره دوام وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
روانه اونۍ کې د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو له درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، له 130 زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حمله په داسې حال کې وشوه چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد کړ. ښاغلی فیصل وویل د افغان هوایي ځواک په حملو کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواو په عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات وه. بیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمیر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حملو وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. ښاغلی فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پر وسلوالو د امریکا هوایي بریدونه زیات شوي او د افغان سرتیرو او ملکیانو مرګ ژوبله هم په بې ساري ډول لوړه شوې. بل لور ته بیا د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې خبرې هم بیا پیل شوې. آیا وروستیو بریدونو او خونړي تاوتریخوالي د سولې هڅې پر شا وتمبولې؟ د وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی؟ رضوان مراد په یو رپورټ کې د دې پوښتنو ځواب لټولی.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلو ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووشل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړي تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین وسپانې د تازه راپور له مخې یوازې په تېره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډلهی زبریدونو کې وشل شوي دي. امریکا بیا له خپل لوري وایي چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو یې د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایي بریدونه زیات کړي دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخې هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وشل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنی اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلی په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړی او پسرلی کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېرې ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپوه اجمل سایس په همدې نظر دی.
په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسي د افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې بیا هم پته کېږي، یعنې که اتلس ډلې هم راشي دوی ډلې پته کېږي او دغو دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان د زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړی کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالي او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس پر شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ مطبوعات او ورځپاڼې د افغانستان په وروستیو حالاتو څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په کندهار کې پر افغان سرتیرو د چهارشنبې د شپې خونړی برید ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د افغان حکومتي ځواکونو د تلفاتو په خوانۍ لوړ شمیر نور هم ډیر کړ. ګارډین د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیې قوماندانۍ ډلهیز برید او دغه ورځ په همدې ورځ د غزنی پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو د چهارشنبې د شپې برید ته اشاره لیکلی چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. ورځپاڼه لیکي په 13 سپتمبر میاشت کې نږدې 800 افغان پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د غلا شوي حکومتي پوځي وسایطو په وسیله بریدونه ډیر کړي دي چې په چاودیدونکو موادو یې باروي او پر قرارګاه یا نورو پوځي مرکزونو چاودنې ورکوي. د ګارډین په خبره په دې ډول بریدونو کې له هموی وسایطو څخه تر ډیره د اسلامي دولت ډلې غړي په نورو هیوادونو لکه د عراق په موسل ښار کې کار اخلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خبری مرکز لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي. په دغه راپور کې د انټونیو ګوتیرس له قوله لیکل شوی چې وایي دا ډول بریدونه د بشري حقوقو او نړیوالو بشري مقرراتو خلاف دي او هیڅکله نسی توجیه کېدلی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حواله هم راغلی چې پر افغان پوځیانو وروستي بریدونه غندلي او هغه بزدلانه تروریستي حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د نړیوالې سولې او ثبات لپاره یو جدي ګواښ دی او زیاتوي چې دې ته اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ټول توان سره د دغو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا په خپله یوه مقاله کې د یو شمېر افغان زده کوونکو له قوله لیکلي چې د ناروې پر چارواکو ږغ کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته استول ودروي. مقاله لیکي په ناروې کې زر تنه زده کوونکي تر خپله وسه هڅه کوي چې خپله ټولګیواله طیبه افغانستان ته له بیرته لیږلو راوګرځوي. د طیبې په څیر نور ډیر افغانان هم له ناروې څخه د ایستل کېدو په خطر کې دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي ناروې ادعا کوي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کېدای شي ځکه هغه هیواد اوس امن دی. خو د دغې ادارې په خبره د افغانستان د جګړو په ترڅ کې 2018 میلادي کال تر ټولو خونړی کال و او زیاتوي په داسې حالاتو کې افغانستان ته د خلکو استول نه یوازې ظالمانه چلند دی بلکې غیر قانوني هم دی.
دوستان تاسو موږ غلاسه د ایراډیو نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د احتمال شته چې تیلو ځین شرکتونه بل طالبانو سره همکاري کوي. دا د خونی ویان سیمو دین پسرلی وی قسم په دې برخه کې موثق اسناد نشته خو په وینای تور بازار مافیا قاچاق او په بندرونو دقیق کنټرول نه لري. نورحال اکرام الله اکرام راکې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د ټایمز او رسپانې د راپور په خبرګون کې وایي چې ممکن د تیلو واردولو ځینې شرکتونه له طالبانو سره کار وکړي. د دې خونی ویان سیامودین پسرلی د پنځشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ باوري اسناد شتون نه لري. دی وایي داسې خلک شته چې د قانون خلاف کار کوي. تور بازار، مافیا، قاچاق بران او د بندرونو سم کنټرول شتون نه لري. هلته قاچاق شتون لري او ځینې شرکتونه ممکن د طالبانو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټایمز ورځپاڼې کې چې روسیا د حیرتان بندر للارې طالبانو سره تړلو شرکتونو ته تیل لیږي او پیسې د طالبانو جیب ته ځي. د افغانستان ملي شورا هم په دې برخه کې د جدي سیړونو غوښتنه کړې ده. له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسي سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وای جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګ کړي نه له ترهګرو ډلو سره. له بل خوا د حیرتان بندر عمومي رئیس عبدالرؤف امیری دغه راپورونه رد کړل او ویل چې په دغه بندر کې ټول فعالیتونه قانوني دي. د وای د حیرتان بندر یو تړل شوی بندر دی او یو دروازه لري او د ټولو امنیتی ځواکونو تر زربین لاندې دی او هیڅ چاته د قاچاق اجازه نه ورکوي. دای وازی دروغ دی او زده ردوم. د سوداګرۍ وزارت په وینا د تیلو یو سلواتیا شرکتونه له دوی سره راجستر دي او له لږ زرو څخه زیات نور سوداګریز جوازونه له دوی سره راجستر شوي او دا شرکتونه کولی شي چې نفتي مواد صادر کړي. خو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وای د سوداګرۍ وزارت د شرکتونو په کارونو او د لیږد په موادو کنټرول نه لري. د نوموړي په وینا که چیرې کنټرول وي هیڅکله دغه پیسې د طالبانو جیب ته نه انتقالیږي.
د هلمند زرګونو اوسیدونکو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه لوی غونډې ګډون کوونکو د ملي والی پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه یې د هیواد د ملي مسلو ترڅنګ د امنیت او ثبات په ټینګښت کې پاتې وباله. دې غونډې ته زموږ همکارم ورغلی و په اړه یې نور حال راکړي.
د سټیج یا دریز تر شا پر یوه دیوال راځوند شین رنګ لوی بینر باندې لیکل شوی دی چې لویه جرګه د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. په لشکرګاه کې شاوخوا 3000 کسان راټول شوي دي او د عنعنوي لویې جرګې د جوړېدلو په اړه خبرې کوي. ویناوالو د ملي وحدت پر حکومت له دې امله چې د ژمنې سره سم یې دوه کاله وروسته لویه جرګه نه ده رابللې نیوکې وکړې. د دغه غونډې جوړوونکی او قومي مشر حاجي ملا امیر محمد اخونزاده وویل اوسنی ناامنۍ او د هیواد روان بحراني حالت د لوی جرګې پرته کابو کېدلی نسي.
د هلمند ولسونو په نمایندګۍ او د هلمند د ډېرې پتمنې غونډې او عزتمنې غونډې په نمایندګۍ پر ټول افغانستان پر خلکو باندې غږ کوم چې سره راټول سي. بل هیڅ لاله نه لرو بېله چې د افغانستان ټول خلک په اتحاد او اتفاق او یووالي د خپل ملک د سرنوشت لپاره او د خپل ملک د دې وینو د تویولو د مخنیوي لپاره او عنعنوي جرګه وسي او دا جرګه د ټول ملک لپاره او د ټول دنیا د مسایلو لپاره یوازې تصمیم سره ونیسي.
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې وروسته له دوو کلونو به لویه جرګه رابولي او د ملي وحدت په نوم د جوړ شوي حکومت د دوام او نه دوام ترڅنګ به په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو لپاره خلکو ته واک ورکوي. قومي مشر حاجي اکبین وایي اوس مهال لویې جرګې ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د لویې جرګې په ترڅ کې به د وسلوالو سره د سولې په اړه پرېکړه کېږي
او په دې فیصله کې هم طالب برخه واخلي هم حکومت برخه واخلي هم افغان برخه واخلي. که هر هغه څوک د دې فیصلو سرکشي کوي دا به ټول ملت ته داسې ثابت شي لکه دا لمر ته چې ګوري چې دا سړی مغرض دی، دا سړی جنگ غواړي، دا سړی په دې ملک وسایي او سوکالي نه غواړي.
دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو د هیواد د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د دغه دریز ملاتړ وکړي او پر مرکزي حکومت فشار راولي څو د ژمنې سره سم لویه جرګه راوبولي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کښېښودل سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د حکومت نه د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوي چې دا ولایت تر بل هر وخت ډېر ناامنه او د یوه حساس بهیر نه تیریږي چې لا یې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا پاکستانی طالبانو د ویڅنګ مشر په افغانستان کې د بي پلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. احمد تکل د لویدیزو رسنیو د ریپورتونو په حواله په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر خالد عمر خراسانی چې ګمان کېږي په پاکستان کې په څو خونړیو حملو کې لاس درلود په افغانستان کې د بي پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان اسد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خراسانی مړینه تایید کړه او ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بي پیلوټه الوتکو په یو برید کې ټپي شوی وو او نن یې سا وخته. منصور ویلی چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې وه. د راپورونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور قومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوي دي. ویل کېږي چې خراساني په 2004 کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یوه ښوونځي حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې نږدې 150 کسان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول. جماعت الاحرار همدراز په 2014 کال کې په لاهور کې د هغه برید مسؤلیت هم ومنه چې د مسیحیانو په یو جشن کې وشوه او له اویا زیات کسان ډیری مسیحیان په کې ووژل شول. جماعت الاحرار په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو له اصلي ډلې جلا شو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې بیعت وکړ، خو یو کال وروسته بیرته له پاکستانی طالبانو سره چې د داعش ډلې په پرتله له القاعده شبکې سره نږدې ده یو ځای شو. پاکستانی طالبان وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شول چې خراساني او د مومند په قبایلي سیمه کې د ده نږدې کسانو د پاکستانی طالبانو پر مشر مولانا فضل الله له عقیدوي اصولو د انحراف او سرغړونو تور ولګاو. پاکستانی څارونکي وایي چې د خراساني مړینه د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د بیا پایل یوه نښه ده.
بلخوا متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ پر وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري زیاته کړي. رضوان مراد په دې اړه د روټرز اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیک توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفي نفوذ د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړې. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا لخوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسیو راټولېدنه ګڼي مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي، خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نشي چې د چین لخوا د خپلو ګاونډیانو د ځمکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوي دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسالو کې خپل دریس پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي نومبر په 8 نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رویټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم ده او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي، خو ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ دوستانه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټوله آسیا پاسیفیک سیمې په ګټه دي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو بریدونو ته مخه کړې. دا خبره د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې د سولې هڅو ته به ادامه ورکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي کسان وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و، خو ویې نه شو کړی چې دا ولسوالي ونیسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشروعي متحده ایالات بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن له هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پیلوي. د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه وسی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یوځای کولو تور لګولی. دوستانو مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعت خبرې مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
بلستی کې تړنه بیا خپل جنگلې ولرتي په کراچۍ کې وړي
بي جای نه اچي
نه ماشمارو تیم نمر کې
نه نه صبر سند کونی خې په سرک په غار سند کونی خې په وای کې نه چوي په منځکه چوي
تالی دلی دی
ها بله خدای مال دلی چې بوجه غر خالی کې په منځکه کې نه کې نه چوي
بیا ته نه ورته چې تل کثافات ما چوا
خو ویل نو چې وېخ سم خو ته یې چې وینې نو موټر کې و ما غوښتم و ته یې شم چې دې موټر نه غاغو ته کوم چې ما چوي
اته په نظر د کثافات کم دي به ځای پروتې څومره نور ستونزې پیدا کوي
ها مریضی پیدا کوي خلک میکروب کېږي مریض کېږي هر چی کېږي خلک مخرب دي چې وسته مثال خه کار وکي یو بل راشد و درې نفر کار خراب کې خو خراب شو کنه